السلام علیکم. مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو، وخت په پیښور کې د ماسپښین درې بجې دي. نن د زیارت ورځ او د 2000 کال د اکتوبر لومړۍ نیټه. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو یو شمېر راپورونه لرو، اوریدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ همکار ګل ایاز نو خبرونه.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ادا کړی چې د پاکستان پارلیمان بے اختیار دی. په هلمند ولایت کې په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ نښته لا هم روانه ده. دا خبرونه تفصیل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون قائد نواز شریف وایي د ملک پارلیمان بل څوک چلوي. هغه د سپتمبر په 10مه له لندن د خپل ګوند د مرکزي کمیټې غړو سره د ویډیو لینک له لارې په خبرو کې په دې اړه نور وضاحت ونه کړ، خو ویل چې د تحریک انصاف حکومت د 2013 کال په ټاکنو کې د درغلیو په کولو سره راوستل شوی او امنیتي ادارې باید په سیاست کې لاسوهنه ونه کړي. د پاکستان فوج به بیا بیا په سیاست کې د لاسوهنې خبره رد کړي او د ټاکنو خپلواک کمیشن تیر انتخابات شفاف اعلان کړي ول. د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبل فراد د سپتمبر په 10مه په یو خبري غونډه کې ویلي ول چې اپوزیشن سیاستوالان د درغلیو په کیسونو کې له سزا بچ کېدو لپاره بې بنیاده خبرې کوي. په چمن کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او تاجرانو د عوامي نیشنل ګوند د بلوچستان اطلاعاتو سیکرتر اسد خان اچکزی د اغوا پر ضد احتجاجي پرلته دوام ورکړي. د ان پی د بلوچستان اطلاعاتو سیکرتر اسد خان د جمعې په ورځ د خوچلاخ او کوټې ښار په منځ کې لادرکه شوی وو. په چمن کې لاریون کوونکو د چمن د کوټې چمن لوی لار د احتجاج په توګه تړلې چې له وجې د اغوان ترانزیت ټریډ په ګډون د هر ډول ترانسپورت ودرېدلې دي. د لاریون ګډونوالو پر حکومت نیوکې وکړي او د اچک خان او د اسد خان اچکزی د راخوشي کولو غوښتنه وکړه. د کوټې ایرپورټ ته د اسد خان د اغوا مقدمه درج کړې، بلخو اعلی وزیر هم د نوموړي د بازیابۍ لپاره د ګامونو پورته کولو ویلي دي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد وای په بلوچستان صوبه کې د لادرکه کسانو ستونزه زیاته شوې چې حل یې موندل ډېر زیات ضروري دی. نوموړي دا خبره پرون په کوټه کې د وکیلانو یوې دستوري ته وکړه. چیف جسټس ګلزار ویل چې د لادرکه کسانو موندل او ولس ته آئینی تحفظ ورکول د عدالت کار دی. د ویل چې د لادرکه کسانو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړل شوی چې په نتیجه کې ډېری کسان موندل شوي دي. یو افغان چارواکی وایي چې په هلمند ولایت کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته ځانمرګې موټر بمبرید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. د هلمند والی وایان عمر ځواک وویل چې تېره شپه ناوخته په نهر سراج ولسوالۍ کې په ځانمرګې برید کې د دوو ښځو په ګډون څلور ملکی وګړي هم وژل شوي. په برید کې یو ماشوم او درې امنیتي سرتیري ژوبل دي. د برید ذمواري چا نه ده منلې، خو طالبان د هلمند ولایت په زیاتره سیمو کنټرول لري. دا برید په داسې حال کې شوی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې دوام لري. بلخو د افغانستان د سولې او د پخلاینې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالعبدالله له پاکستاني چارواکو غوښتي چې پر طالبانو د خپل اثر او رسوخ په کارولو سره هغوی تشدد کمولو ته وهڅوي. نوموړي دا خبره اسوسییشن پرس اژانس ته کړې ده. دا غوښتنه داسې حال منشوي چې نوموړي پرون د پاکستان ته دورې اخري ورځ وه. تر اوسه پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون د متنازع سیمی ناګورنو کاراباغ خواښ پر جنگیدونکو د آذربایجان او ارمینیا نزات از واکونو غکړي چې اوربند بکړي. کرملین د اکتوبر په لومړۍ نیټه ویل چې دواړو مشرانو پر ټلیفوني خبرو کې په څو کلونو کې په ناګورنو کاراباغ کې تر ټولو شدید جګړې کمولو لپاره په سفارتي هڅو بحث کړی دی. د آذربایجان فوج او ارمینیا نژاد از واکونو د نښتو په روانو ساتلو سره د پراخې جګړې او حتی د سیمه ییزې شخړې د راپورته کولو ویره نور هم زیاته کړې ده. او د چک حکومت د کورونا وایرس زیاتو شو کیسونو سره د مبارزې لپاره د اکتوبر له 15مې څخه په ټول ملک کې د بیړني حالت وړاندیز تایید کړی دی. د چک روغتیا وزیر رومان د چهارشنبه په ورځ د حکومتي چارواکو تر یوې ځانګړې غونډې وروسته وویل چې د محدودیتونو په لومړۍ دوه اونیو کې به تر شلو تنو ډیر په یو ځای کې نه راغونډیږي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاس نوریدو. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. پا په روان یو سات کې باورې د مسلم لیگ لون ګوند مشر نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف پر حکومت تور پورې کړی چې په درغلۍ او راغلي د نواز شریف د پرونی بیان په اړه بل خاصه دی کوي.
اس کو بھی پکارا ہوا ہے کہ پاکستان فوج دے اور اگر تاکہ نے کسی ہوئے نظر آتے لکھن کے اگر کہ ہم دے فوج جا سے ہو کہ عمران خان ہو گئی
په پکتیا کې مېشت وزیرستاني کډوال وای خپل کلو ته لا هم نه پرې خوتل کیږي او د جن بوزو ټول فصلونه خرابې دي. او د مردان د عبدالولي خان په هنتون د وجل شوې ستکون کې مشال خان پلاروای باید د زوی د وجلو په پیښه کې تکړه ټولو کسان ته سزاګانې ورکړي شي.
یعنی داخل تاسو سزا ته ورسوي نو کم از کم د دې جنگ پروستو د ظلم چې کوم نن مټ به تر صحاده پورې چې کوم نن ونیسل شي.
له مشال سره یې واوري تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د مسلم لیگ نون عقائد نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف پر حکومت تور پورې کړی چې په درغلۍ راغلی دی. هغه پرون په لندن کې د پارلمان په واک اختیار هم پوښتنې راپورته کړې او وایي د منتخبو سیاستوالو پر ځای نور خلک چلوي. نواز شریف دا تازه خبرې د خپل ګوند په یوې غونډه کې کړې دي. حکومتي چارواکي د هغه تورونه بې بنیاد بولي او دریس لري چې اپوزیشن سیاستوال کوشش کوي د داسې خبرو په کولو سره د ځان د درغلیو په کیسونو کې لسزا بچ پاتې کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بشیر کوخناو.
د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د جمهوریت په پیاوړتیا زور راوړی او پر امنیتي ادارو یې په سیاست کې د ګوتو وهلو تور پورې کړی دی. نوموړی پرون له لندن د ویډیو لینک له لارې په پاکستان کې د خپل ګوند د مرکزي کمیټې د غړو سره خبرې کولې. هغه اوسنی پارلیمنٹ بے واک او بالا ویول چې په دې اړه خاموشي خنه ده. په ټاکنو کې چې کومه درغلی شوې و آیا هغه صحیح و؟ آیا تاسو هغه منئ؟ زما خو یې ضمیر نه مني. سیاست یا نه سیاست د یو چا ضمیر هم وي. موږ د انګریزانو له غلامۍ راووتو خو نن د خپلو غلامان یو. موږ آزاد وګړي نه یو. تاسو له ځانه پوښتنه وکړئ چې یاست تاسو چې د کوم پارلمان غړی یاست هغه څومره خود مختاره دی. ما ته له خلکو معلومات را رسیږي چې وایي پارلمان د نورو لخوا چلیږي. هلته ویل کیږي چې نن دې د پارلمان په ایجنډا کې دا خبره شامل شي او نن دې فلانې بل منظور شي او نن دې فلانې بل وکتل شي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د 2013 کال په ټاکنو کې د درغلۍ تور ردی او شفافی بولی. نواز شریف د درغلیو په کیس کې سزا شوې ده خو هغه د تورنه سیاسي سازش ګڼي. نوموړی چې تر ضمانت وروسته له جیله خوشې او دا مهال په لندن کې د زړه د ناروغۍ د علاج لپاره میشته دی. په پرنۍ غونډه کې پر پوز یو ځل بیا نیوکې وکړي چې په وینا یې په سیاست کې ګوتې وهي. هغه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پر پخواني مشر تور پر کړ چې د مسلم لیگ نون د حکومت په مهال د تحریک انصاف د مشر عمران خان لخوا په اسلام آباد کې د درنو په وخت ورته پیغام لیږلی و. ISI پخوانی مشر ظهیر الاسلام تاسو ته ښه معلومه ده چې هغه څه وکړل. هغه ماته پیغام راولېږه چې ته استعفا ورکا او کور ته لاړ شه. تاسو اوس چې دا صحیح ده؟ دا پیغام یې ماته د شپې راولېږه. دا یې هم راته وویل کې استعفا ورنه کې نو دا به نتایج ولري او ماشاءالله هم لګېدلی شي. ما ورته وویل چې تاسو څه کوئ وی کړ. زه استعفا نه ورکوم. نه ظهیر الاسلام او نه هم پوز تر اوسه پورې په دې اړه څه ویلي دي. تر دې مخکې کله چې نواز شریف د سپتمبر په 6 د اپوزیشن په ګڼ ګوندیز غونډه کې ورته خبرې کړې وې نو پوز ویل چې دوی باید په سیاست کې ورخکیل نه کړل شي. د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې په ملکی حکومت کې لاسوهنې رد کړې دي او ویلي وو چې په سیاست کې مداخله نه کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د سپتمبر په 10 بیلابیلو پاکستانی ټلویزیونونو سره په خبرو کې وویل چې نواز شریف دی بیا بیا پر پوز په سیاست کې د مداخلې تور نه پورې کوي. هغه د حکومت دا دریس تکرار کړ چې اپوزیشن سیاستوال د درغلیو په مقدمو کې له سزا څخه د ځان بچ کولو لپاره داسې خبرې کوي. په 2013 کال کې د تحریک انصاف مشر منن خان د وزیر اعظم په توګه د سوګند تر پورته کولو وروسته وویل چې غواړي له ملکه درغلي ختمه کړي. د هغه د راتګ سره ګڼ اپوزیشن سیاستوال د درغلیو په مقدمو کې ونیول شول، خو اپوزیشن دریز لري چې دا د دوی د خاموشه کولو سازش دی او د احتساب قومي اداره د حکومت سره جوړجاړی لري، ځکه هر هغه څوک نسی چې د حکومت په ضد خبره کوي. د احتساب قومي اداره رسنیو سره د مقدمو په اړه خبرې نه کوي، خو مشر جاوید اقبال په بیلابیلو وختونو کې په مختلفو غونډو کې د تقریرونو په مهال ویلي چې د هیڅ سیاستوال او سیاسي ګوند خلاف یا ملګری نه دی. هغه دریس خودله چې د درغلیو د پاکولو لپاره به کار روان وي او د چا تر فشار لاندې به ناراضي.
اوریدونکو څنګه چې مو واوریدل، د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون د تحریک انصاف پر حکومت نیوکو ته دوام ورکړ. په سیاست کې پر امنیتي ځواکونو د مداخلې تورونه هم بیا تازه کړې دي. په وځ هیڅ کلا د منتخب حکومت په کارونو کې ګوتې وهل نه مني. په دې اړه بشیر غواخ په اسلام آباد کې د سیاسي چارو څیړونکي رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلي چې د پاکستان سیاسي حالات کوم خواته روان دي.
واجنه خود ښکاره ویلی دی د فوج نه مې راستوږي مخکې خود د په اشاره کې خبره کوله، اوس خو دې په ښکاره وایي چې دا پاکستان فوج دی او دا ټاکنه کې شو وي 2013 کې. هغه کې هم د فوج لاس و چې عمران خان وګټي او دا ویلي دي چې ما خو فیصله کړې ده چې زه به اوس د دغه ادارو مقابله کوم، زه به پاکستان کې صحیح جمهوریت راولم. نو دې په دې پوهېږي چې دا آسان کار نه دی چې پاکستان کې اوسېږي او سیاست کوي او کاروبار کوي او بیا د داسې یو مضبوطې ادارې لکه فوج سره مقابله کول، ځکه دی اوس خپل پلویانو له ډاډ ورکوي او داسې هم ښکاري ماته چې پاکستان مسلم لیگ څه کسان چې دي هغې په یاره کې دي. او یو د دې اسمبلی غړي خو په ښکاره ویلي دي هغه د نواز شریف د دې پالیسۍ په حق کې نه دی چې هغه په فوج باندې داسې تنقید کوي انتقاد کوي. د دې ډېر زیات یو سخت رویه همداسې وي څنګه چې نواز شریف اوس شروع کړی ده، نو څه خلک به د ده نه بیل شي او د ده دا ګوند چې دی دا به کمزوري شي.
دا خبره ما کوله ملسر د دوی خو اپوزیشن منس کې مختلفات دي، نو تاسو د دوی دا تحریک چې کوم مزاحمتي تحریک دی دي کې څه زور خاري تاسو خاري چې دا به حکومت یو څه سندې جوړی کی؟
دا تحریک کې واحد چې کوم سیاسي ګوند یا مشر دی یا بالکل کوم څه دی اخلاص لري یا مولانا فضل الرحمن دی، او دا هم یو دا وجه ده چې یو خدای عمران خان ډیر بدی شي بل دی هغه په دې موجوده سیاسي نظام کې صحیح نشته. هغه په حکومت کې نه دی، هغه نمائندګي ډېره کمه ده پارلمان کې. نور خو چې زه ګورم یو خو واړه واړه ګوندونه دي، دغه دوه غټ ګوندونه چې کوم دي پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ نواز، هغې واقعا یو بل باندې اعتبار نه کوي او د هغې یو ځای چلېدل او تحریک چلول دا یو ډېر مشکل کار وي. خو دا اوس حکومت هم دا وی چې دا د کې خو خپل اختلاف دی او د نمنګه یریګو نه
نور ملي سر د حکومت چې نه یریګي او د دې نور څه وجب کې دي شي. او بل خبره چې دوی د اپوزیشن والا دا کوي چې پوز په سیاست کې مداخله کوي، دا تر کومه حد پورې رښتیا ده؟ پوز ویل دي چې موږ مداخله نه کوو، خو آیا دا خبره مطمئنون کې ده، قانع کون کې ده؟
خدا خبره ده چې دا حکومت ځکه مطمئن دی چې دوی په دې پوهېږي چې دا د اختلاف اتحاد چې کوم دی د یووالي دا یو سمالیو سوالیه نشان دی چې دا به یو پاتې شي او آیا دوی دا تحریک چلولی شي سونه مودې لپاره. او بل واقعا دوی په دې هم پوهېږي چې فوج مکمل د دې حکومت په شا ولاړ دی او دا خبره ډېره ښکاره کړې ده د فوج مشر جنرال باجوا. هغه وایي چې موږ د هر یو څول حکومت سره ولاړ یو، کاغه دا دی او کاغه بل دی. بل فوج دا خبره کوي چې هغه مداخله نه کوي، نو دوی مګر ډېر خلک یقین نه کوي. مطلب دا دی چې فوج خو ډېر یو لوی کردار دی او تاسو په دغه کې پاکستاني فوج څومره مودا حکومت کې پاتې شوی دی نیخ پنېږه او دا کله چې دوی نیخ پنېږه حکومت نه کوي ماشاءالله نه جنرال حکومت نه کوي، نو بیا د دې اختیار ډېر زیات وي دوی که څه غواړي نو هغه منتخب جمهوري سیاسي حکومت هم هغه کار کوي څه چې فوج غواړي. نو عمران خان په دې پوهېږي چې تر څو پورې د فوج ناسته د هغه د حکومت سره وي نو هغه ته هېڅ خطر نشته.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، په برمل ولسوالۍ کې د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې د تخیلو کې د زنغوزو فصلونه له کلونو ضایع کیږي او باید دوی ته د اجازت ورکړل شي چې دا شان یې د اربونو روپو تاوانونه ونشي. حکومت ته نوره د دوی سیمه کلیر کړي چې د سوالونو او منتونو نه خلاص شي. بلخوا چارواکي وایي چې د دوی سیمې لا هم پاکې نه دي ګرځول شوي او هڅه کوي چې د غستونزو یو مستقل حل راوباسي. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر نور.
د شمالي وزیرستان زوی سیدګي او سیدون کې چې بیرمل ولسوالۍ کې د کډوالۍ ژوند کړي وایي چې روان کال یې یو ځل بیا د زنغوزو فصل ضایع کیږي چې د تاخیلو کې خپل د زنغوزو فصل شوکولو ته حکومت نه پرېږدي. ملک میر آباد خان مشال ریډیو ته وویل چې د شپږو کالونو نه تاوان روان دی، حکومت یې خپل فصل شوکولو ته هم نه پرېږدي. نور دې ورته لاره خلاصه کړي چې خپل سیمه ته ولاړ شي.
دا ټول بیا شم نه غنا خلک سره غوښتم، نه ته غنا خلک غوښتم. امیر سره د رجیتا ظلم وشان کام یوت نه خپل هر سړی ځوانین ځوانین کور نه نقصان وشم. ته راځینه تر سی نشته دا چې په نړۍ کار ها وا تاندا جوړ کو د وطن رډینا دا جوړ کو دا کار دا چې کو کو زمي سر کی پوس پاس زوب دی وا ګونه می په لاز را دی پی کی شا دا غم را می چې خو شي هر وخت انټری دی او ګلم کوم دې می ځن تر نه شي پلا علاقه ته چې موږ ورشي چې موږ خپل علاقه جوړه کړي شو د نارون ته د نن د 2020 پر د موږ نقصان راوون دی چې موږ هیڅ اندل دي پر ابال نقصان د موږ وشم.
په بیرمل ولسوالۍ کې د شپږو کالونو نامیش د شمالي وزیرستان زوی سیدګي یو مشر ملک مولا جان وای چې د تیرو شپږو کالونو نه د کروڑونو اربونو تاوان وشو. په سوالونو مهنتونو یې خپل فصل شوکولو ته هم نه پرېږدي. نور دې پیره هم وکړي، اجازه ته ورکړي چې خپل زنغوزی راوړي. کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه چارواکو سره تماس ونیو نو یو اعلی چارواکي چې نه یې غوښتل په یاد موضوع خبرو په اړه خپل غږ ریکارډ کړي د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې د تاخیل زوی سیدګي درې سوه کسانو ته حکومت او فوز اجازه ورکړې وه خو دغه اجازه د مخصوصو ورځو لپاره. دغلته سیمې لا کلیر شوې نه دي، یو شمیر ستونزې دي او هڅه کړي چې دغه خلکو د ستونزو مستقل حل وباسي. د زوی سیدګي په شمول د تاخیلو او شاوال نور کډوال هم حکومت نه دغه غوښتنه لري چې کالونه یې په کډوالۍ کې تیر کړل. د دوی سیمې دې نوره کلیر کړي چې خپلې ځمکې، پټي او ځانګړي ډول د زنغوزو فصل په خپله آباد کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، راځو یوې بلې موضوع ته. د 2018 کال په اپریل کې د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکو خپل یو د دغه پوهنتون یو زده کوونکی مشال خان د مذهب په سپکاوي تورن کړ. بیا یې هغه په ډیرو وهلو وواژه. پولیسو په دې پیښه کې تر 500 زیات کسان ونیول. حکومتي پلټنو ښودلی چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه کړی. د هغه په قتل کې ککړو کسانو ته سزا ورول شوې خو هغوی په خلاف اپیلونه کړي دي. اوس ته مشال خان کورنۍ وایي چې دا سزا باید سخت کړل شي او تورن کسان دې خوشي نه کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د انیس اجمل لور.
د خیبر پختونخوا د مردان په عبد الولی خان په هنتون کې د وشل شوی ستکونکو مشال خان وکیل فضل خان اډوکیټ وای ل عدالت د انصاف په تمه دی او هیله ده چې د مشال خان په وجنه کې لاس لرونکو تبا سختې سزاګانی ورکړل شي. نوموړي دا سرګندونې د سپتمبر په 13 لاغرستو مشال ریډیو ته وکړې چې د سپتمبر په 19 په پېښور هایکورټ کې د مشال خان او دغه په وجنه کې د تورونو کسانو د وکیلانو لخوا د جمع شوو اپیلونو اورېدنه وشوه. د مشال خان په مقدمه کې وکیل فضل خان اډوکیټ زیاته کړه چې د نهي پاورس په خبر های کورټ د تراګری سید عدالت د پریکړه خلاف د درخواستونو اوریدنه محفوظه کړه او هیله ده چې ډیر ژر به د دې اپیلونو په اړه پریکړه واورول شي.
پېښور های کورټ کې د اپیلونو سماعتو دا تقریبا 3 هفته د دې اپیلونو سماعتو شو. دا اپیلونه ملزمانو هم کړی دي سزا نه برکیدو خلاف او مونږه د کمپلیننت طرف نه یعنی مدعی طرف نه د مشال خان د فیملی طرف نه د اقبال لاله طرف نه مونږه هم اپیلونه کړو. زمونږ اپیلونو کې د عدالت نه استدعا وا چې هغه کسان کم بری شوی دي او چې کم کسانو ته کم سزا ملو شوی ده دغه ټولو ته دې زیات نه زیات سزا ورکړي بلکې کیپیټل پنیشمنت یعنی سزا موت غوښتنه مونږ کړې وه د دې ټولو ملزمانو لپاره. 26 ملزمان عدالت انسداد دهشتګردي عدالت بری کړیو او 15 کسان یعنی 25 ملزمانو ته مجموعی طور باندې 4 سال کې سزا ورکړی و. 4 سال کې
د ترهګری سید عدالت تیر کال د مارچ په 20 د مشال خان د وژنې په مقدمه کې ل سلورو کسانو څخه دوه ته د عمر بند سزا ورکړه او دوی خوشی کړل. د مشال خان پلار محمد اقبال د ترهګری سید عدالت د دې پریکړه خلاف پېښور های کورټ ته مقدمه اوړه غوښتنه وکړه چې دا پریکړه سمه نه ده او دې کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شي. نوموړي د سپتمبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د خپل زوی په مقدمه کې د انصاف غوښتنه لدی لپاره کوي چې په راتلونکي کې د سخت دریځ سوچ مخنیوي یقیني شي.
د مشال خان په حواله باندې مې ججانو صاحبانو ته دا درخواست دی چې که چېرې تاسو ولګئ او د مشال خان په حواله باندې په لومړي ځل باندې یعنې دا خلک تاسو سزا ته ورسوي چې دا د دې ذهن چې کوم دی نو انتها پسنده نه دی نو کم از کم د دې جنګ پروستو د ظلم چې کوم دی نو مټ به تر سهاده پورې چې کوم دی نو ونیسل شي.
د مشال خان په پېښه کې د تورنو کسانو خپلوانو او وکیل سره مو د خبرو هڅې وکړې خو بریالي نه شو. بلخوا د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر مهدی حسن د مشال خان د پیخې پاړه وای چې باید حکومت د سخت دریځ سوچ ختمولو د مذهب سپکاوی قانون کې د ترامیمو ترڅنګ د دې قانون په ناسمه توګه استعمال کوونکو خلاف ګامونه پورته کړي.
په پاکستان کې ټولنه تقسیم شوې ده. دلته د بیلابیلو کلتورونو او فکرونو خلک اوسیږي او موږ ټول لا د یو بل د فکرونو احترام پکار دی. په کومه سیمه کې چې د مشال خان پیښه شوې ده هلته امنیتي حالات اهم خرابو.
مشال خان د 2018 کال د اپریل په 14 د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې بلوګرو مذهب ته د سپکاوی په تور وشلی وو خو وروسته حکومتي پلټنو او خوده چې مشال خان بې ګنا وو. د مشال خان وشنې په کیس کې د خیبر پختونخوا د اریپور ترهګری سید عدالت د 2019 کال د جنوري په 8 نیټه مرکزي ملزم عمران علي ته د مرګ 15 نورو ته د عمر بند سزا او 15 نورو ته د سلورو کلونو لپاره قید واورو. خوشبغوشت نور ملزمان د شواهدو د نشټوالي په بنیاد خوشی کړل شو. سزا شوه خپل سزا زیاته بللی او په عدالت کې چیلنج کړی و.
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکړه.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی و سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې ته لګی.
دا تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو د افغانستان د سولې او پخلاینې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله له پاکستانی چارواکو غوښتي چې پر طالبانو د خپل اثر رسوخ په کارولو سره هغوی تشدد کمولو ته وهڅوي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس لیکلي چې نوموړي دا غوښتنې اسلام آباد ته د خپل درې ورځني سفر په وروستي ورځ د سپتمبر په 1 د پاکستان له ملکي او پوځي چارواکو سره په ملاقاتونو کې کړې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد شیربر نه اور.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د پاکستان له پوځ وغوښتل چې له خپل اغېزه استفاده وکړي چې طالبان شخړې کمې کړي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې عبدالله دا خبره په اسلام آباد کې د خپل درې ورځني رسمي سفر په وروستۍ ورځ وکړه. پخوا افغان چارواکو د پاکستان پر پوځ تور پورې کاوه چې له طالبانو سره مرسته کوي. له ښاغلي عبدالله سره د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی هم په دې سفر کې مل وو. دا ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د پوځ او ملکی ادارې نظر د افغان سولې په برخه کې سره ورته شوی دی.
مقامات نظامی پاکستان او مقامات سیاسي شان
د پاکستان نظامی چارواکي او سیاسي چارواکي په ورته فکر دي. عین ادبیات کې کارول د سولې په برخه کې وویل چې زموږ همکاري به حد ده. هر هغه حل لارې ته چې افغانان په خپلو کې رسیږي پاکستان د هغه هرکلی کوي او ملاتړ کوي.
که څه هم افغان پلاوی د پاکستان له درې ورځني سفر خوشي کوي، خو یو شمېر سیاسي کتونکي د پاکستان ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. د پانتون استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل
زه فکر نه کوم چې په دغه سفر کې د پاکستان په موقف کې هغه موقف چې هغه ځانګړې پالیسي لري، فارن پالیسي او بلیانې بهرنۍ پالیسي او بهرنۍ پالیسي کې د افغانستان لپاره ځانګړی
پاکستان ته په 1200 کلونو کې د عبدالله لومړی رسمي سفر په داس وخت کې ترسره شو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر له 12 میرا په دیخوا د سولې د خبرو پر طرز العمل موافقه نه ده شوې. عمر داودزی وای هیلمن دی چې په قطر کې بل طالبانو سره پاکستانی چارواکي خبرې وکړي څو دا خبرې ژر مخته ولاړ شي. بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوحې ته تللی دی. رویټرز اژانس د دوو ډیپلوماتانو په وینا څرګندوي چې خلیلزاد به د طالبانو او افغان دولت د پلاوي ترمنځ دا مسله روښانه کړي چې طالبان پرې ټینګار کوي چې د سولې خبرې به له امریکایانو سره د فبروري په 9 د شوي تړون له مخې کوي.
مشال رادیو ته غوږیوریدونکو د سپتمبر په 13 نیټه د افغانستان لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق اعلان وکړ چې په خیبر پختونخوا کې به د افغانستان سره تړلې ټولې لارې په اونۍ کې د 4 ورځو لپاره د خلکو پر مخ د تګ راتګ لپاره خلاص وي. خو په ننګرهار کې په سلګونو داسې خزینه او نارینه د 1300 میاشتو راهیسې د لارو د بندېدو له امله بند پاتې دي چې کورونه یې په پاکستان کې دي او په پاسپورټونو کې د ویزو مودې پای ته رسیدلی دي. دوی د ننګرهار ولایتي چارواکو غواړي چې د پاکستان له سفارت نه غوښتنه وکړي چې افغانانو ته ویزې ورکول پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل د باس محمد عابد نور.
د روان زیږدیز کال د مارچ په نیمایي کې چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په غرض پاکستان له افغانستان سره ټولې لارې وتړلې، ورسره په سلګونو هغه خزینه او نارینه پېښور میشتې ننګراریان چې په بېلابېلو مناسبتونو ننګرار ته راغلي ول، اکثره یې تر اوسه بند پاتې دي. اوس چې په اونۍ کې 4 ورځې په خیبر پختونخوا کې له افغانستان سره ټولې تړلې لارې د ویزه لرونکو کسانو پر مخ خلاصې شوي، پېښور میشتې ننګراریان چې په لالبات کې بند پاتې دي د ننګرهار له ولایتي ادارې نه غواړي چې د پاکستان له سفارت نه د ویزو د جاری کېدو غوښتنه وکړي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی سپی الله عربزاده مشال راډیو ته وایي
زمون یو تر په خبر کې اوسېږي ماشومان لري دي هغه د قرنټین نمخ کې د تراغلي و جالبات من کر راغلي تقریبا د 15 میاشوال د من سره فاز د بیچاره یو خود دغه ویزه ایکسپایر شوه د تاریخ ختم د ویزه اعصاب او تکلیف پیدا کړل د غزه کې ماشومان لري تخته په دال د پاتې نو منګ د خپل دولت نه غوښتنه کوم چې د پاکستاني د بهرنیو چارو وزارت سره د ډیپلوماټانو سره وګورئ چې د سودغه کم خلک چلته اوسېږي د پاتې د قرنټین راتک سره نو د بغیر د ویزه اجازه ورکړي چلته لاړ خپل ماشومان سره فاز
پنینګرار کې لپی خبر میشتو ننګرار ریانو پرته په سلګونو داسې ناروغان هم لخ په لرنځه کړيږي چې تر ټولبند مخه به پیښور ته د علاج لپاره په ویزت لل. د وفی والله بیدار په نوم یو تن هم له ولایتي چارواکو غواړي چې د پاکستان له سفارت نه د ویزو د جاری کېدو غوښتنه وکړي.
زمون ناروغان پاکستان ته تلل او خپل ډاکټرانو نه عمل تفالو کېده نه مغز نه به دواګان راغستلې دا چې و میشه لار تورخم بند او یو زیات شمیر مشکلات دلته رامنځ شو ډیر مریضان دلته تلف شو کوالټي دوا چې کوم د پاکستان د غز منګل ته جلال آباد خار کې نه پیدا کیږي نو موږ د ننګرهار ادارې نه غواړو چې د پاکستان د سفارت د چارواکو نه غوښتنه وکړي یا ورسره وګوري چې تر څو د مریضانو لپاره د ویزو په ورکړه کې اسانتیا رامنځته کړي
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار والی زیولق امرخیل مشال راډیو ته وویل په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ له چارواکو سره خبرې شوي او په داسې یو میکانیزم کار کوي چې هر چاته په شفاف توګه ویزه ورکړل شي
موږ هم دلته د ویزې په برخه کې یو تخنیکی مجلس کړی دی چې څنګه خپل افغانانو ته بالخصوص د ننګرهار باعزت ولسونو ته د ویزې په اخیستلو کې سهولتونه برابر کړو
د ذکر وړ دی چې اوس هغه افغانان چې د پاکستان ویزه ولري او یا هم هغه پاکستانیان چې د افغانستان ویزه یې لګولې وي د خالي سه شنبې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو کې تګ راتګ کولی شي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د پاکستان حکومت د سپتمبر له 9 نیټې راهیسې د کابل او پیښور ترمن د تورخم په لار تک راتک په اونۍ کې د سلورو ورځو اتزیات کړی دی دا د کورونا له ټول بند وروسته لومړی ځل دی چې پاکستان دا ډول اقدام کوي د تورخم ترڅنګ د خیبر پختونخوا په انګورډا او غلام خان لارې هم خلک تک راتک کولی شي زموږ همکار نجیب عامر پر دې موضوع یو راپور جوړ کړی چې د یوې کډوالې په خبرو پیل کړي
تازه په کابل تلم بهش پک میاشل ته بند شوم نه جازونو نه لارو او شکر ډیر خوشحال شوم ډیر خوشحال شوم کلار کولاو شوم
دا هما ده د افغانستان د کابل د او 22 کال وړاندې په پیښور کې د یو ځایي اوسیدونکو سره واده شوې ده هغه د روان کال په مارچ میاشت کې کابل ته تللې و او بیا هلته بند پات شو ځکه چې لارې وتړل شوې او دواړو خواو ته خلک بند پات شول اوس چې د سپتمبر په 9 د پاکستان حکومت د تورخم لاره پرانستله نو د زرګونو نورو کسانو په شان هما هم په دې وتوانېده چې پیښور ته ځان ورسوي هغې چې د مشال رادیو سره له پیښوره د واټساپ له لارې خبرې کولې وویل خوشحاله ده چې لارې پرانستل کېږي او د دواړو خواو خلک د تګ را تګ لارې ګودرې مومي
زه از حکومت عمران خان خواهش درخواست لرم که په همیش په همیش په پاسپورت و ویزا را ختم که همیشه تک را تک شی افغانیان و پاکستانیان دوال مسلمانان ملک ده وروران ده ایچ خبر نشته افغانیان دیر التپات غریبانان ویزا نشته پیسی نشته پا ما دیر سختی تیرشو نه پیسی و نه جوند و نه کور و ایش این و اشپک میش دیر پا ما جیل پشان تیروشو اوز دیر خوشحال شما دیر خوشحال شما کلار کلار شوی او خدا الله خدا یاری و که پخانه لار هم داست کلاو شی که نه ویزا و نه پاسپورت پکار شی
دا یوازی همانه دا چه لار خلاصی وی نو پزرگون و نور خلق هم هر اوراز دا جلال آباد و پیخور تر منز تگ را تک کوی موجیب شنواره پا تورخم که کستم کلیرنگ ایجنت ده هغه دا سپتمبر پا دیر شما مشال لدیو تا ویل
پا تورخم بندی روتین چه کم دی کمون مزه تدار شون و پا دی بندی تر 50 را خلکو پوری دا تگ را تگو چه کل دا ویزه یا دا نور سرایت نیو بیا کل چه ویزه شروع شوا نو شروع تقریبا دا زرو اتوسو کسانو نشوایو او بیا دا خلکو تگ را تگ تقریبا لزرو ترسی دلو نو وست دا تو ردونه چه کل بادر کلو شوی رای مگا چه روتین تا خو نده رسی دلی او وسم تقریبا 3000-4000 خلکو تگ را تگ آسانی سرکی
پاکستان اسلام آباد تا دا افغانستان دا روغ جوڑی دا علی شورا دا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ کې د یو پلاوي د سفر پر مهال د لارې د اسانتیا حکم ورکړی په دې لړ کې د افغانستان لپاره د وزیر اعظم عمران خان د ځانګړي استازي محمد صادق خان هم له تیر څه مهاله چې هغه پر دې منصب ټاکل شوی هڅې پیل کړې وې د تورخم خاروال راحتګل زیارمل د سپتمبر په 10 مشال لډیو ته وویل اوس خلک په اونۍ کې څلور ورځې د تورخم په دروازه تګ راتګ کولی شي
د تورخم لارا پرون شاوخوا 10 بجې د افغانستان د خوانه د مسافرینو په مخ خلاصه شوه د پخوانی پروتوکول د مخې چې په اونۍ کې به څلور ورځې وي د شنبې ورځ سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه دغه څلور ورځې به په اونۍ کې د افغانستان د خوانه لارا د افغاني پاسپورټ لرونکو ویزه لرونکو پاکستانی ویزو لرونکو په مخ به خلاصې په دې ورځو کې پاکستانی اتباع چې په ننګرهار کې یا د افغانستان په نورو سیمو کې دوی کاروبار کوي او پاکستانی پاسپورتونه لري دوی هم تللی شي.
راحت ګل زیارمل وایي د دوړو خو خلک چې په تورخم لار سفر کوي نو قانوني اسناد دی خامخا له ځان سره اخلي. د نوموړي په وینا دا لاره د چمن د لارې په شان نه ده چې هر ورځ په خلک بیل اسنادو هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کولی شي. دارو خان اسکزی د بلوچستان د سوداګرۍ د خونې په خوانې رئیس دی. هغه په ډېره مشال لړۍ او تویل
د دې کورونا نه مخکې د لزر کسان به روزانه تورسته نو فوسنی وخت کې خو هغه ټول خلک چې په بارډر باندې کاروبار دی تلل راتلل کوي هغه تقریبا د یو نیم میاشت یا شاید زیات وخت کېږي دا خلک د روزانه پر بنیاد باندې جی او راځي څه قسم بندیز د خلکو په تلو راتلو باندې نشته.
داروخانه سکزی د هغو کسانو یادونه کوي چې د چمن دی او د کاروبار لپاره هر ورځ افغانستان ته سهار ځي او ماښام ستنېږي. خو په کوټه کې د افغانستان د حکومت لخوا ټاکل شوی رئیس سید جاوید کاظمی د سپتمبر په 13مه مشال لړۍ ته وویل پر چمن لاره د کډوالو لپاره هم خاصه سختی نشته.
د حکومت دا تازه پریکړه ز فکر کوم یوازې د تورخم لپاره ده ځکه چې د چمن لارا لوی مدیره حصی پرانستې ده. کډوال کولی شي چې د تذکرو او د کډوالۍ په کارتونو تګ راتګ وکړي دلته څه مشکل نشته.
کاظمی وایي هغه افغان کډوال چې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا د یونیسیار په مرسته ستنېږي په اونۍ کې دوه ورځې د دوشنبه او سه شنبه په ورځ افغانستان ته تللی شي. خو په پیښور کې د افغان کډوالو رئیس عبدالحمید جلیلی بیا وایي د تورخم په لار سفر کوونکي افغانان د قانوني اسناد خامخا له ځان سره وړي
او افغانان کولی شي چې په ویزه باندې یوازې تګ او راتګ وکړي. لیکن یو خبره د یادونه وړله هغه مهاجر ایرین نورونا چې دلته په پاکستان کې اوسیږي له دې مخه کولی شي د پاکستان نه افغانستان ته په تذکره او همدارنګه مهاجر کارت باندې هم تګ وکړي. لیکن له هغې خوانه د افغانستان نه پاکستان ته په مهاجر کارت او په تذکره باندې هغوی راتګ نشي کولی، یوازې په ویزه باندې به هغوی کولی شي چې پاکستان ته راشي او داخل شي.
امریکا غږ انګلیسی څنګه د سپتمبر په 9مه پر خپلې ویبپاڼې لیکلي پاکستان د افغانستان لپاره د ویزو اسانه او دوستانه لاره پرانستې ده چې پکې محصلینو، سوداګرو او پانګاچونکو یا سرمایه گزارانو ته د اوږده مهال ملټیپل ویزې ورکول کیږي چې تر مخه هغوی څومره وارې چې وغواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کولی شي. د افغانستان لپاره د پاکستانی وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق خان د سپتمبر په 9مه په خپل ټویټر اکاونټ لیکلی د پاکستان کابینه د افغانانو لپاره نوی ویزه پالیسی تایید کړه چې تر مخه به د ملټیپل ویزو اخیستل اسانه شي او د اوږدې مودې لپاره د سوداګرۍ، پانګونې او د تحصیل ویزې ورکول کیږي. نوموړي لیکلي په دې کې به یوه بله څانګه هم زیاته شي او هغه به د هغو افغان بیمارانو وي چې د علاج لپاره پاکستان ته ځي او هغوی ته به په تورخم کې دا ویزې ورکول کیږي. د تورخم خاروال راحت ګل زیارمل هم د صادق خان د خبرې په تاییدولو مشال لړۍ ته وویل اوس به د مریضانو پیښور ته رسول اسانه شي.
یو اسانتیا بلم رامسته شوی ده چې د ناروغانو د پاره په تورخم کې الته زی په ویزه لګول کیږي. دنه مخکې و د ناروغانو ویزې دلته په جلال آباد کې لګیدلې یا په کابل کې او دا به وخت بینی وو. اوس که ارجنټ ناروغ پیدا کیږي نو کولای شي چې تورخم ته لاړ شي، الته په تورخم کې ورته پاکستانیان ویزه ورکړي دوی واوړي.
راحت ګل زیارمل وایي په لومړۍ ورځ د سهار له 10 د شپې تر 2 لار خلاصه و. د دوهمې ورځې د پلان له مخې خلکو ته د سهار له شپږو د شپې تر وو لاره پرانستې وه، خو د هغه په وینا ډېر زر به دا لارې د سلیری ساته تګ راتګ لپاره پرانستل شي. د افغانستان لپاره د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق خان د سپتمبر په 9مه په خپل ټویټر اکاونټ دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت او کونسلګری به ډېر زر د ویزو ورکول پیل کړي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ارز خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مور وړی ل خلکو څخه لګتر لګ درې غزه فاصله ساتي پلاس او غیګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی ته کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته قبایلی ضلعو سره تعلق لرونکي ځینې سنټران او د مدني ټولنو غړي وای حکومت په د دوی په سیمو کې د ګیس پروژو ترڅنګ د پرمختیا لپاره کړي ژمنې هم پوره کړي دوی دا څرګندونې له هغې وروسته د سپتمبر په 9 مشال رادیو ته وکړي چې د سپتمبر په 23 د پاکستان د سنټ د سرحدي چارو یا سفران قایمه کمیټې په غونډه کې اړوند ادارو ته امر شوی چې قبایلی ضلعو ته د ګیس رسائی په ورکولو کې ټول سہولتونه وکاروي په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې انیسا اجمل لاور
له قبایلی ضلعو سره تعلق لرونکي ځینې سینیټران او د مدني ټولنو غړي وایي چې باید حکومت دې په دې سیمو کې د ګیس د پروژو ترڅنګ د پرمختیا لپاره کړې ژمنې پوره کړي دوی دا څرګندونې له هغه وروسته د سپتمبر په 9 مشال ریډیو ته وکړي چې د سپتمبر په 23 د پاکستان د سینټ د سرحدي چارو یا سفران قایمه کمیټې په غونډه کې اړوند ادارو ته امر شوی چې قبایلی ضلعو ته دې د ګیس د رسائی په مت کې کارونه وکړي د دې غونډې ګډونوال او سینیټر هلال رحمان مشال ریډیو ته ویل چې د فاټا انضمام پر مهال حکومت په پارلیمان کې ژمنې کړې وې چې قبایلي ضلعو کې به د ګیس ترڅنګ یو شمېر نورې پرمختیایي پروژې پیلوي خو په دې خبرو یې هیڅ سم عمل نه دی کړی
اوس چې کله موږ د صوبایي حکومت او صوبایي ذمہوار خلکو نه تپوس کوو د فائنانس نه یا پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ نه نو غوی بار بار دا دغه کی چې موږ د کیس سپیشل کیس جوړ کوو دا سپیشل کیس په تر به ولیګو چې یاره د کابینټ صوبایي کابینټ دا منزور کی او د صوبایي فائنانس منیسټری دا غره د دې سروړه کی یا منزوري دی ورکی چې موږ به اس ان جی پی ایل ته پیسې ورکو نو ساته پورې پاغه کی سډیر پیشرفت خونه ده شوی ولې ټول نه غټه مسله پکې ده پیسو ورکولو پاتې ده چې سو پورې دا مسله یو طرف ته شوی نه د فائنانس والا چې د ګیس لپاره به پیسې د کم مد نه ورکول کیږي او څومره پیسې به په کم کال کې ورکول کیږي نو په ګیس په هغه کال بیا هغه شانتي کار شروع کیږي چې څنګه غوي فیزیبیلیټی مکمل شوی دی مکمل د مومند ایجنسی مکمل لا د خیبر ایجنسی مکمل لا د کورم ایجنسی مکمل لا د باجوړ مکمل لا خو چې مسله کوم پاتې ده هغه د صوبایي حکومت د طرف نه ده چې صوبایي حکومت په دې کې لا اوسه ته پر یو روپۍ هم په دې مت کې نه دیخي
هلال رحمان سیاته کړ چې په 2008 او 2009 کلونه کې د پاکستان پیپلز پارټي حکومت قبایلی ضلعو ته د ګیس سہولت ورکول لړکی د کابینې لالاري منصوري ورکړې و خو د ناسمو حالاتو له وجې په عمل ونه شو نوموړی وای اوس شوخه یو کال وړاندې د ګیس کمپنۍ لخوا د سروې کې دروستو یوازې د مومندو لپاره باغټ پایپ لاین 90 کیلومتره او د کلو لپاره وړو کې پایپ لاین سلور سوا کیلومتره بی او پر دی با 2.5 کروڑ روپے لگخت راسی په خیبر کې مدنی فعال منصور اپریدی بیا مشال ریډیو ته ویل چې د قبایلی ضلعو خلک هم د پاکستان د نورو برخو په سر ګیس ته اړتیا لري
په قبایلی علاقو کې د ګیس څومره ضرورت لاهور پېښور د کراچي خلکو ته دی دغه شان د قبایلی علاقې خلکو ته هم دی
په دې وروستیو کې په کواټ کرک او هنګو کې د ګیس ذخیرې موندل شوی وي او د قبایلي ولس په وینا له دې ګټه پورته کېدای شي مدني فعال نظام داوړ بیا وایي چې د پرمختیا لپاره د کارخانو چلولو په ګډون د ګڼو کارونو لپاره ګیس ډیر ارزښت لري خو د قبایلي ضلعو د زیاترو سیمو ولس له دې محروم دي
ګیس خو په نن سبا صورتحال کې په 21% کې یو بنیادی ضرورت دی دا ګیس بهر خوجوند نه تیریږي کارخانه نه لاګيږي که تاسو په کور د کور استعمال یو وګورئ نو که په کور کې تاسو ګیس استعمالوي نو هغه تاسو ته د پیسې په حواله سره هم ډېر ارزان پرې وږدي چې کم کنکشن وي هغه د سہولات په مطابق که تاسو وګورئ هغې نه تاسو بجلی پیدا کولی شئ هغې نه جنریټر چلیږي هغې نه په کور کې اخلی پخلی پې کېږي دا ګیس د کور په استعمال کې هم ډېر اهم رول دی او که تاسو ته پته ده چې کومې علاقې کې ګیس نشته نو دلته کې د جنګلات دی چې کوم دلته کې ځنګلې دي په غرونو کې د دې نه خلک بیا لرګي راوړي
لورګزو نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړي غازی غزن جمال هغه تورونه رد کړل چې ګواکې موجوده حکومت په قبایلي ضلعو کې د ګیس د پروژو په ګډون د پرمختیا لپاره هلې سلې نه کوي
نو که سنیټران دا خبره کوي چې صوبایي حکومت په دې پیسې نه ورکي
بلخوا وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په 28مه قبایلی ضلعو ته د سفر پر مهال په دې سیمو کې د ترقیاتي کارونو لپاره یو وار بیا د فنډس ورکولو ژمنې کړې دي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگولو جی
گرگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار آگلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیں لگی سن
څنګه چې مو وړاندې واورېدل د اکتوبر لومړۍ نیټه په ټوله نړۍ کې د مشرانو بوډاګانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ملګري ملتونه له دیرشو کلونو راهیسې دا ورځ لمانځي. په پاکستان کې د بوډاګانو ژوند څنګه تیریږي او هغوی د دې ورځې په اړه څه وایي په اړه یې نور تفصیل له شاهنواز ترکزی نه اورو.
د شوقدر اخترغول د لوهارانو په دکان کې کار کوي، خو ده ته هیڅ معلومه نه وه چې د بوډاګانو خلکو نړیواله ورځ هم وي. نن د اکتوبر په اولنۍ نیټه د ملګرو ملتونو لخوا د بوډاګانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې ورځ د بوډاګانو د ژوند ژواک د خیال ساتلو بیداری خلکو ته ورکیږي، خو سږ کال د بوډاګانو د ورځ په مناسبت د کورونا له وجې د بوډاګانو د صحت د دوی د یوازیتوب او د دوی معاشي حالت مخې ته راوړل دي. شیر خطاب د شپې تو کلونو نه وخت سپنګره ده. د پوه شوقدر بازار کې په یو وړو کې د شیشي په صندوقچی کې د لاسونو ګنټي او یا غړای باندې کړي، ور سره د زړو ګنټو جوړولو اوزارونه هم شته. او شیر خطاب د یو مارکیټ په یو داسې ځای کې ناشته چې د ځمکې مالک ورنه کرایه هم نه اخلي.
روزگارونه خو خود خراب چې څوک د کور نه وتل، په کور کې جی بندیان نه د کور نه د وجه نه یو سړی په کور کې بندي کینی نو د بازار روزگار به څوک کوي؟ نو زما روزگار دې څه خراب کړو چې ځوان اوس زبراله مکی بناستم بازار کې او چې څوک بنو نو چا به چا نه به کار کړای وي، چا نه به ملت روپیا غسته په دې کورونه کې مونږ دانه قرضداري شو چې حساب نه دی معلوم چې همت خو مونږ کوو به همت نه یو او چې اوس همت کې اوس نه ملایويږي نو بیا بس کې بیا به خامخا قرضدار کې.
دغه سپینګرو پوه نه چې د دوی مالی حالت دوی ته کله هم په کور د کې ناستو اجازه نه ورکوي، ځکه که کار ونه کې ما خام باید کور نه غره سوړوي. بلخوا د کرونا په دوران څومره تنان بیروزګار شوي. د اپریل په میاشت کې چاپ شوی د هیومن رائټس واچ د پانی د اندازې تر مخه د 2.3 میلیونو پورې خلک بیروزګاره کیدی شي، خو دې کې د بوډاګانو ځانګړی شمیر نشته. په دې حواله د پاکستان د شماریات واداري او د نړیوالو تنظیمونو لخوا د خپلو اندازو تر حد شمیرې خو ښودل شوي، خو د بوډاګانو خوارکه خو ځانګړې شمیره پکې نشته. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
اوریدونکو هر کال د اکتوبر لومړۍ نیټه په ټوله نړۍ کې د مشرانو خلکو د ورځې په توګه لمانځل شي. د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه د جنرل سیکرټري انتونیو ګوتریش لخوا لیکل شوي چې نړۍ د زیات عمر خلکو ورځ په یو داسې حالت کې لمانځي چې په زیاترو هیوادونو کې د کورونا وایرس له وجې مشران متاثر کړي دي. د نوموړي په خبره کووډ 19 ناروغۍ نه یوازې د زیات عمر لرونکو پر صحت بلکې د دوی د حقونو د خوندي کولو او د خیر ښېګڼې په کارونو هم اثرات پرې باسلي دي. دا چې په پاکستان کې د زیات عمر لرونکو لپاره په حکومتي او شخصي کچا څه هلې ځلې روانې دي او په موجوده صورتحال کې د مشرانو خلکو صحت ته څومره پام ورکړل شوی دی په اړه تفصیل په دې راپور کې اورو. په پاکستان کې د برتانیې د کلتوري اړیکو او تعلیمي پرمختګ نړیوالې ادارې، برټش کونسل او د پاکستان د حکومت په مرسته د زاړه عمر د خلکو د حقونو د خوندي ساتلو په اړه د 2019 کال د جون د میاشتې د یو راپور له مخې په نړۍ کې د هر سیکنډ تیرېدو سره دوه کسان شپېته کلن کیږي، خو د راپور له مخې دا شمېره به په روانو کلونو کې لا زیاتېږي. د دغه راپور تر مخه پاکستان د نړۍ په هغو 15 هېوادونو کې دی چې تر 10 میلیونو د زیات عمر کسانو آبادی لري او په 2019 کال کې د پاکستان 9% آبادی چې 1.40 کروڑ جوړېږي له شپېتو کلونو نه زیات عمرونه لري. د پاکستان موجوده آبادی څه باندې 2.5 کروڑ ده. په پاکستان کې د هالیسټک هیلت کیر په نوم د یوې ادارې مشر ډاکټر آصف منور مشال راډیو ته وویل، په پاکستان کې په سرکاري او یا شخصي توګه د زیات عمر لرونکو کسانو لپاره ډېر کم کار کیږي. په خیبر پختونخوا کې د الخدمت فاونډیشن په نوم د خیریه ادارې مشر خالد وکاس چمکنی د سپتمبر پر 1 مشال راډیو ته وویل، د دوی اداره د هغو خلکو د صحت، رهایش او خوراک بندوبست کوي چې عمرونه یې له شپېتو کالو او یا له دې نه زیات دي او د څه ناڅه مسلو له وجې کورونا پریښي وي او یا خپل علاج نشي کولی. بلخوا په پېښور کې د خیریه ادارې ایدی فاونډیشن یو مشر شیرګل د سپتمبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل، دوی په پېښور کې د مشرانو ښځو او سړو لپاره یو مرکز هم لري. د نوموړي په خبره دا وخت له دوی سره 12 ښځې په دغه مرکز کې ژوند کوي او عمرونه یې د 10 کلونو زیات دي. شیرګل وایي دغه ښځې د مختلفو وجوهاتو او ناروغیو له کبله په ټلیفون خبرې نشي کولی، خو د نوموړي په خبره دوی له کورنیو سره هم رابطه کې اوسي. د الخدمت فاونډیشن د پېښور څانګې په یو روغتون کې تر درملنې لاندې 28 کلن صابر رحیم وایي، په سرکاري روغتونونو کې د مشرانو خلکو لپاره سهولتونه نشته او د شخصي روغتون د خرچو وس نه لري، نو ځکه دغلته خپل وړیا علاج کوي. د برټش کونسل د راپور له مخې په پاکستان کې په سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د زیات عمر خلکو ته په روغتونونو، پبلک ترانسپورت او نورو ادارو کې د سهولتونو ورکولو او د دوی د حقونو د خوندي ساتلو لپاره قانون سازي شوی، خو عملي کېږي نه. د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف پاکستان ګوند صوبائی اسمبلی غړي محمد فهیم د سپتمبر پر دیرشمه مشال راډیو ته وویل په صوبه کې د مشرانو خلکو د ژوند ښه کولو او دوی ته د اسانتیا ورکولو په اړه قانون سازي کړي، خو تر اوسه پرې سرکار نه دی شوی.
زبردست روان و ازی دپار از هر تھری تبکی دپار قانون سازی کی دا بیا پی انجیمنٹ کی دا چکل نظم دا نوے دا پی ٹی حکومت راغل ننم ز پسٹرائک مانیو پدی حکومت کی اگر چکم شت کارون مرس حکومت کی کڑو اگل گیا دی تباو برباد چھ پارٹی برباد اشو گورنمنٹ دا سی کٹوٹ روان کی پلین کی وو چی دا کہ ایجنٹ کسانو دا پار ب ڈیسک کی ہے بل ڈیسک بھی پ ہسپیٹل کی پ ٹرانسپورٹ کی کنا تو لرس قانون سازی نیم شی وی دی ارس وو خولا کا انجیمنٹ کی ہے زکنا
په روان کال کې د کورونا وایرس له وجې په نړۍ کې مړو شوو کسانو شمېره له 1 میلیون څخه اوښتې ده، او د صحت نړیوالې ادارې تر مخه د کورونا وایرس له وجې په اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې په مړو شوو کسانو کې د هغو شمېره زیاته ده چې عمرونه یې له 60 او یا له دې څخه زیات وو. بلخوا په پېښور کې د بوډاګانو او مشرانو خلکو د نفسیاتو یو ماهر ډاکټر اقتدار احمد روحانی د سپتمبر پر دیرشمه مشال راډیو ته وویل د کورونا وایرس له وجې هم د مشرانو په جسمانی او ذهني صحت اثر پرېوتلې.
داسې مریضات داسې زموږ بوډاګان چې کوم دي هغه عموماً پریشانې ته ځي، ډیپریشن ته ځي، او دا ایج ریلیټډ ډیپریشن چې کوم دی یا موږ دې ته سوډو ډیمنشیا پلس ډیپریشن دواړه وایو، دا ډېر زیات شوي دي نن سبا. چې جسمانی مسایلو سره سره شوګر، بلډ پریشر، فالج اٹیک، جوړونو بیماریانې، د زړه بیماریانې، د دې سره سره د دې خلکو ذهني چې کوم صحت دی هغه هم ډېر زیات د وخت سره متاثر کېږي. او باقي له ټولو غټ چې کوم مسلې دي هغه دا بدري دي چې انسان د خوب نه ورځي، د هغې یاداشت کمزوری شي، د هغې د برداشت صلاحیت کمزوری شي. عموماً مشران دی غصه کوي، افطار کوي، ملي خبره باندې چې کوم دی هغه هایپر کېږي، برداشت صلاحیت چې کوم دی هغه ټول کم شي. کووډ پینډمک کې خو کوم ځای کې چې مونږ یېرېدو یا ډاکټرانو به مونږ چاته نصیحت کوو، نو صرف او صرف دا یو سیګمنټ و چې خپل مشران بچ کړي، ځکه ایج داسې یو فیکټر دی چې په دې کې به ذاتي خود خپله باندې امیونیټي چې کوم ده کمپرومایز کېږي.
د ملګرو ملتونو د اقتصاد او د آبادۍ د څانګې د 2019 او 2020 کال د یو راپور تر مخه په نړۍ کې د هغو خلکو شمېره زیاتی کې چې عمرونه یې اتیا یا له اتیاو کالونه زیات دي. دغه راپور له مخې به په نړۍ کې د 2019 کال نه تر 2050 کال پورې د اتیاو کالو او یا له دې نه د زیاتو خلکو عمرونه د 1.3 میلیونو نه تر 4.26 میلیونو ته ورسېږي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2019 کال کې د اتیاو یا له دې څخه د زیاتو کالو عمر لرونکو کسانو شمېره په اروپا او شمالي امریکا کې زیاته ده، چې مجموعي شمېره یې 3.5 میلیون ده، او له دې وروسته په مشرقي او جنوبي ایشیایي هیوادونو کې دا چشمیرې 8.6 میلیون ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د تیر کال یو راپور له مخې جاپان، اټلی او جرمني هغه هیوادونه دي چې پکې د 50 کالو نه زیات عمر لرونکي کسان ژوند کوي.